کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مظفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو، په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شوه چې 225 کیلومتره اوږدوالی یې درلود. په دې اړه په روانه خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند وشیر ولسوالۍ کې وو چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشي شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دي. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یوه کرولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابرې د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لرې کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او ویې ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلي صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاته کړه چې له دې راتلونکي شنبې وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیه کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په یې خپور کړی، پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونې نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ترامپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ترامپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 202 غړیو د 199 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ترامپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ترامپ د استیضاح په پلوي رایه ورکړې. ترامپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو ریښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال 2 استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې اکثریت دي، د ترامپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنورۍ تر 6 یا د ترامپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښاره خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تیره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیوس تیره اونۍ د دغو څیړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي وو چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له واردو شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلد میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونیست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څیړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د دوړو هیوادونو ترمنز د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیسته. افغان ولسمشر پاړه وای
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بې ځایه سوي کورنیو په ستونزو خبر کو. دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسېدلي چې دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنز د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په انلاین پرانسته کې وویل چې دغه پروژې د دوړو هیوادونو ترمنز اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو گاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنز به دوه اړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې دا دواړو هیوادونو د اړیکې او لسیمې او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په دې نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي چې هم د اوسره سره د ټلیفون پرکه شوه. بلې مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانستې پر مهال کړی دی نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوري فایبر او برښنا د لیږد پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیستې په آنلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیستې سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به سي. وبورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تا و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تعقیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ 10 کیلومتر اوږدوالی ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي تازه البته دلته د 500 کیلو واټ برښنا نه همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي همدغه پروژه او بل هم د نوري فایبر پروژه ده د ریل پټلۍ په 10 میلیون ډالر بودجه جوړ شوې چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت پرې شوی ده همدارنګه ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نور هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزی او مهم اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغند رول ولوبوي افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي بل خو د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پرانیستغونډه کې وویل چې د دغو سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یوه تاریخي ورځ جوړوي ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالي مسؤلیتونو په اخیستو سره له دغو دواړو هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملی کړي چې د دواړو هیوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي فربجان دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو مشکل چې یادونه کولای شو هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده کله خو له هغه هیوادونو نه چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کیږي هغه قطعه کیږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لا جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو
بله ډیر زیات مننه کوم کورمودان چې د دې مهمو پروژو د پرانستې په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل د دې موضوع د لاس پړلو لپاره د اقتصادي چارو په وحید الله غزي خیل صاحب سره د ټلیفون پر کړ شو دی غزي خیل صاحب خبرونه تاسو ته مسې تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو هم د موضوع تعقیب کړی چې ولسمشر ویلې دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخي سي پر دې سربېره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای سي په افغانستان کې
سلام ډیر مننه له دعوت نن دغه پروژې خو ډیر چې د دوه هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغه ته ضرورت لري ځکه افغانستان ترکمنستان د سیډیر هیوا درې پنځو سیوادونه دي په دنیا کې چې دا وګو تلار نه لري افغانستان او ترکمنستان هم دغه هیوادونه دي چې وګو تلار څه نه لري ولې دغه سی پروژې به کولای شي چې په اقتصاد کې ډیر زیات سهم ولري او ډیر شي خو متاسفانه دلته څو شیان ډیر مهم دي یو دا چې امنیت ډیر مهم دی اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی ول سوالې وکې نو کچیر ته امنیت درستونوسی کې بیا څوک سرمایه گذاری نه کوي تجارت د غلارې نه کوي زمونږ ډیر تیل د اقینی بندر د ترکمنستان ناراضي د حیرتانو د بندر ناراضي دا بل لوی مسله ډیره مهمه پروژه د تاپی د ترکمنستان سره چې هغه باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی کښ کې دوی هغه ته ډیره ترجیح ورکړې وای د ټاپي پروژې ته چې هغه افغانستان ته تقریبا 300 تر 400 میلیون ډالر پورې د ترانزیت ورکولې همدارنګه افغانستان بیا چې کوم غاز نشو استعمالولای د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه هغه په پاکستان خرڅولې شو ولې متاسفانه چې پاغي باندې تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لاندې شوی افغانستان باید ډیره جدي توجه د ټاپي پروژې ته کړي وای ځکه 140 کیلومتر له افغانستان نه تیریږي الته به امنیت ډیر سوي د زمکو قیمت سره لوړیږي کار خلکو ته پیدا کیږي د پاکستان او افغانستان هندستان او پاکستان یعنی دا ټول ته ډیره ګټه پکې رسیږي نو بیا هم دغه سي بندرونه اقینی بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمنګ د تیلو بل خصوص د غازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله غزخ سپتاسي د تیلو د غازو د تلوراتلو یا پیسلا د لیش در لیش خبره وکړه پر دې العربانی پر دې ریل پټلی چې پروژه چې پلان تاسو په دې باندې کوم نور شیان صدرې دای سي کوم نور شیان تکړه تکولای سي
خاتلته خو اوس خبره دا چې دا پټلې د غلار چې خلاص شو په دې باندې خو د ترکمنستان باندې ډیر شین لکه وړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړل شو او ډیر خو اوسه پورې خو بیا یو شی دا چې موږ لږ احساساتي یو هغه مکه یعنی سړی کری اول دا مالکۍ جوړی بیا وروسته تخم پیشین دي موږ دغه کارونه نه دي کړي موږ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنی چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکې چیرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې دا غي خوانه بیا نه راځي دغه شیان موږ متاسفانه دا تخنیکی هغه موږ ته پام کېدلی شو فقط هغه شو ته موږ خوشاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا ای اجتماعي ګټه پیدا ای سیاسي ګټه پیدا ای دا خو دا نه وایي چې امنیت ټول سوالی کې انتخو کې په دې ځای کې درسته کنه دی موږ څومره عسکر هلته لرو کداګه سینا امنی وی خو بیا خلک زړه سکی چې د غلارې نه تجارت کې ډیر خلک د ترجیح ازبکستان ته ور کوي حیرتان لاري ته ور کوي نه غته اقینه ته اقینه پوڅه کې ده ډیر خده د افغانستان لپاره سره د چلګلر ده او رسیدل بلګرامي خو اوغو ولایتونو ته مغه شمالي ولایتونو ته خو ډیر خده ولې متاسفانه چې ما سره وسم د امنیت تشويش ته چې امنیت تل تچنان جوړ نه ده.
بله غزخ سب د دې په کتو چې هم دغه عمل چې تاسو یادونه وکړل ده د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي دي مهم دي ارزښت لري ورته دا تاسو چې مخکې د غواله کوم لارو تیرېدل
خامخ چې خو منګه دا وړه غذایی مواد خو ډیر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل ترکمنستان سره فقط منګه د تیلو او د غازو دغه شیان راوړل خو په دغه لارې په پرانستو سره د پټلې دغه شیان خو اسانه کیږي او تفصیلات ډیر زیات پیدا کیږي خو اوس خبره دا ده چې موږ هلته څومره ذخیرې لرو فرض د سوداګرو لپاره کنه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره امکانات ورته شته که نشته ګاز فرضاً ګاز څوک نشي ډېر وخت لپاره ساتلی ځکه خطر لري د هغې دپاره امکانات هلته موږ لرو که نه یعنی ما چې مستې ویل چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشحاله کیږو هغه علت هم دا و چې موږ باید نور تفصیلات اول برابر کړو ذخایر ورته جوړ کړو د تیلو د ګازو د خوراکي موادو خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابیږي خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي ولی تیلو ګاز خو بیا ډېر زیات خطرناک دي ساتلی نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي چې دې خوا ته به راانتقال شي ولې متاسفانه چې په دې شیانو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شوی امنیت ته توجه نه دی شوی ذخایرو ته هغسې چې لازمه وه پخوانی شکل باندې هلته دي یعنې پخوا چې څه رقم ذخایر وو هماغسې دي هغې ته باید توجه وشي ځکه چې یو تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځو دپاره خو ذخیره کړي چې دغه تصمیم ونیسي چې زه کومې خوا ته ویسمه کابل ته نور ولایتونو ته کوم ځای ته دغه شیان لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوي.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزخیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زماله همکار څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دو اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې وه د اقینه اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوې، بله د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي، او بله هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کې ښودل سوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مرستیال حشمت الله غفری وایي چې دغه کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جریبه ځمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لوري به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سټډنګ پون یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندرې افغانۍ درس پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځه څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واردل دوستانو، دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلې څو دغلته د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړې. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل اجمل اندر کوي چې هم د اوسره سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه ته شرغلې
مننه. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کیږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2009 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښې وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریسس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلي ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره دی وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژوي له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی وو انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام ورو وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې یو خبری غونډه کې خبریالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې ښایي ځینې نور هیوادونه مخ کېل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پرله پسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوهه د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نورې مخکینۍ پیښې کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوی دی، هغه څه چې نړیوالو ساینس پوهانو او ادارو په کلکه رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. اجملن و چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولوس به ورسو امریکا ته، چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري په شپږمه یې خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولی دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اصلاح لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ټرمپ د دویم ځلی استیزال لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعت له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 درسو قانون جوړونکو د ترامپ سي ذات د هو او 190 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورو د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ په لویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پایته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلي مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنی استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لری کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ غلزادي رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپل سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیاتې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نسي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دي او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپل سیمو پرې شوو تاړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړې کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور ته خبرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپل وو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغه ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لوري مرسته سوې ده.
دغه کوم کوته کوم ورور داسې ارچا درلوده یو فوجم وروره بل وریاض یو بل برانه نه په دې یخ کې نه وتی سو نه وتی سو نه دا کچنیان مجه تتلی سو نه زه د بای وتی سو مقصد مې نه پوښتی چې داسې یخ کې د یخ ته ریر دور د ازادۍ راډیو سه مو ډېر ډېر خوشحالي ډېر ډېر هم مننه کوم ډېر خوشحاله یم چې غږ یې در یو حاده پورې رسولی دی در هر ځایه پورې غږ پورته کړی اوس نورې راډیوګانې چې چندانې زما غږ یې نه دی پورته کړی لکه دغه ازادۍ راډیو چې
له دې 50 کورنۍ سره د مرستې بهرني میشتي افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شوو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسېده چې په کښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل وه. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل
راډیو ازادي پروګرامونه چې مونږ اورو ډېره د افغانستان په خلکو باندې مؤثر واقع کېږي او هغه شی دغه د واقعیت باندې د راډیو ازادي از داسې راډیو ده چې د افغانستان د خلکو آواز په هر چېرته په جهان ته رسېږي او ما د تاسو خبر دارم چې ډېره بد حال ده او آواز سد و که جنګ به و په دې خاطر باندې مونږ د 50 فامیل دپاره چې هغه کاري و لکه بلستر و او تاسو سبلیتر معلوم د جمپر و جاکت و جراب و دستکش و خالی و
خو دا مرستې دغلته د زرګونه کډوالو څخه یوې وړې ډلې ته رسېدلې دي او ګڼ نور د ژمي په دې سړه هوا کې بیړنیو مرستو ته اړ دي.
دوستانو زموږ خپرونه لا هم ادامه لري. په نیم ساعت کې په راتلونکي نیم ساعت کې به د مخکښو زونیز پروګرام اوري خو تر هغه د مخه یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله الدین څخه اورو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه تازه بشپړ شوي او دوه نورې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر پروژې دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردي محمدوف د دغو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو لپاره مهمه وبلله. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو لوی زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تېره شپه پرې عملیات شوي. دوی وایي خوشې شوو کې یو پولیس او درې نور عام هیوادوال دي. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د موټرو له نمبر پلیټ نه بعد 9 شمیره لرې کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه او ویې ویل د شمیرې د ترافیکو په ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یوه ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونې نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استهزا کړ. د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار ته رسېدلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال کې په له همدې ښاره خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لسو څېړونکو د رسېدو خبره کوي او د امریکا حکومت د چین د شینجن له سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګوه. دا د چین پر کمونست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د یغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو اوس هم مخکښ شت زیاوري
مخکښ خزي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زیده لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډېرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقوقو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړورې ښځې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو 13 کسانو په لیست کې شامل سوی چې د بشري حقوقو په برخه کې یې ولس ته خدمت کړی دی. د مخکښ ښځې پروګرام دی او زموږ میلمنه مقدسه احمد زیده چې هم داراز را سره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانې خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام بشیر خورته ته او استاذ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي.
ډیر مننه چې وخت مو وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لمړی کده دغه ټولنه په اړه موږ اوریدونکو ته وایس چې دغه ټولنه کارونه یې څه دي او دغه 2500 شته چې تاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دغه ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټوله کې په ختیځه سیمه کې موږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زمونږ د ماشومانو ځوانانو او ښځو باندې ډیری د کارونو برخه را څرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو، هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې موږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو، هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې موږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دي او هغوی همیشنۍ مرستې چې موږ ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حقوقتنې لپاره مبارزه او کار کوو، خیریه کارونه کوو، خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینې تجاران ته ورکوو. نو په ټوله کې زمونږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینهو باندې را څرخي. او هغه 2500 ښځینه چې له موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بېسواده دي هم باسواده دي، دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي. دوی مونږ چې کومه حقوقتنه کوو، دا مو پوهاوی کارونه کوو، دوی له مونږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولېږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حقوقتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حقوقتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې د په دې برخه کې دغه ښځینه له مونږ سره همکاري کوي. او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته ووایاست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاقه کارونه کول، د هغوی نجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، د هغوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړی او هغه نجونې اوس تعلیم کوي. بله برخه زموږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې یو کمپاین په لاره باندې اچولی دی، چې په دې کې هغه نجونې چې زده کړې په نیمه کې پرېښي دي، هېڅ تعلیم نه ده کړی، موږ د دوی کورنۍ ته ورزو، ورته قناعت ورکوو، دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږېږو چې نجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږېږو او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه نجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو. چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته نجونې وې، دغه نجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیست او دغه نجونې په ښوونځیو کې کېنولې، او مونږ اوسمهال له سلو پورته نجونې د دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړی وي چې هغوی عملا نس لګیا دي، خپل درسونه وایي، په ښوونځیو کې شاملې شوي دي.
مقدسه جانې، دا تاسو د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې د غونجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی خپل پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یوه کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه وایي او دوی ته باید کار زمینه برابر سي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کړو او دا دغه کسب له لارې دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړې وکړي او هم خپل مصارف په خپله پوره کړي او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګړه د خپل کور هغه کې مسولیت په غاړه باندې واخلي. مونږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړي دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره خبرې کړي دي، ترڅو دغه خویندو د کار زمینه برابره کړو او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او په راتلونکي کې چاته محتاج او نه واوسي. نو ځینې ادارې دي، ځینې نړیوالې ادارې دي، هغوی سره مو خبرې کړې دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې مونږ واخلو چې دغه خویندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په خپله واخلي او یا خپل ځان سپورټ کړي، حداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
اوس په ورسو خپل یو اورېدونکي برا واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فرشت مخدا خجوریاسته.
ډیر مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له مقدسی احمد زید څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
مننه خور، سلامونه، امید ما د لوګر نه، ما د خو نه دا پښتنه ده تنا په نینار جلال آباد کې، دغه پلتنه کې کندر ولایتو کې هم ده، او کندر ولایتو کې د کوم ولایتو کې د مختزن وغه یو یو بل خوښ مې ده نه ده
مننه. امید صاحب، ستاسې پوښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جانې، تاسو د دې پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
بلی، ورور ته به زه دومره ووایم چې مونږ یوازې ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځې سیمې کوم ولایتونه چې دي، کونړ، لغمان، نورستان، چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تمځو، لوګر ته مزو، په دغه ولایتونو باندې زمونږ ډېر غرا څرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو ولسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي. مثلا د عزرې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولی شو لوړ پوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د خلکو کوم غږ چې دغه هلته لوړ پوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته امنیت په ښه کېدا کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جانې، اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ، مخکښه شه دې پروګرام دی.
او خور جزر دی او ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. تاسو درنې مېلمنې ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو نیم د جوزجان اول خو زه خورې د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دوی دې زحمت کړلې دي، د سوزو په هر څه کې، د یتیمانو او کوچنیانو په هر څه کې، د دې څخه د خور په شکل تشکر وکم او ویاړ لرو چې موږ د شخوندې په خپل اړخ لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته، یتیمانو ته، کونډو ته او ښځو ته خدمت کوي. دا زموږ ویاړ دی، ویاړ دی. او دا یو مبارزې ته اړتیا لري، د دې سمانه کوو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیابه پاتې شوې ده، تر ننه پورې هغه جایزې چې دې اخیستې دي هغه مو دې ته ویاړ دی. د دې زما د دې څه پوښتنه دا ده چې دې ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګې لري، یعنی پانګې لري، کار کوي کې نه کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوسني عصر کې هغه ورځ موږ د رسنیو سوال ورېده چې د کونړ په ولایت کې کوم خشونت چې د ښځو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې د ښځې پناه ور وړي او یا د ملکانو کور ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا. دوی په دغه عرصه کې څه کار کړی دی؟
مننه، ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې، د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکړئ په نورو ولایتونو کې د کار په اړه. د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته څه وایاست، مهرباني وکړئ.
دوهمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه، بلکې د ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه، او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي، اولته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولی شي او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کونړ او د تورت نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزې او مشکل اوس هم په دې برخه کې ستاسو خپل ستونزې او مشکلات نه راوړي ادارو ته نه راوړي ځکه ډارېږي په دې باندې چې که چېرته زه خپل مشکل ویسم حکومت ته لاړ سم قانون ته لاړ سم یا حقوق بشر ته لاړ سم نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه په امن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځای نه کېږي حکومت ته او په دې برخه کې مو کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي. په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه حد اقل خپل ستونزه تر حکومت ته ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شو نو بیا کولای شي چې مثلا په کونړ ولایت کې امن کور نشته، کولای شي ننګرهار ته راشي، دلته خپل کښېني او یا یې حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به زه ورور ته وویل چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپل تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چار ریاستونه تیار په هغه ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي وخت خلاصیږي بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او هغه په دې ډول ورته رسیدګي کېږي.
مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذې پروګرام اوري. زموږ میلمانه مقدسه احمدزی د ننګرهار ولایت څخه په دې خبرونه کې میلمانه ده. اوس هم ورزم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
خان
پرختیا هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده. کوچیانو ته له سر نه تر د اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلې. یوازینی مشکل د کوچیانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي، دوی له یو ځایه بل ځای ته ځي، کوچېږي او حکومت پرختیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله یې ورته د کارونو. خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوې اغلې فرزانه کوچۍ په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي و موږ هم ورسره شریکي کړې وې او ځینې نواوریانې د دوی وي چې په دې کې کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي، سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د در زمینه برابره شي، دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي. نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې کوچانو ته ځانګړې سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یي یا مالته زندګي وکړي. بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي. نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسیدګي وکړي، یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي. نو په دې شکل سره کولای شي. خو که چیرې د دوی ځایونه نه وي معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي نو بیا په رښتیا هم رسیدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچان اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی، حکومت ته مو غږ رسولی ده، ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایی برخه کې دوی ته رسیدګي وسی. په دې برخه باندې مونږ کار کړی دی. دغه ورور دی نه خفه کېږي، زه نه پوهېږم چې دا ورور چیرته اوسېږي، خو ټولو ته به په یو وخت رسیدګي نه کېږي. خو مونږ کولی شو د ټولو لپاره چې کومه طرحه مونږ جوړه کړې ده، هغه مشارکه کړې ده، د هغې طرحې له لارې کولی شو که چیرې هغه طرحه ومنل شي، قبوله شي، حکومت په هغې باندې کار وکړي، نو د افغانستان ټولو کوچیانو ته به رسیدګي وسی.
ډیره مننه مقدسه جانې. اوریدونکو، تاسو ته ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام اوري. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسی ازادي رادیو اورید مخکښ شدی پروگرام دوام لري. مقدسه احمدزی زموږ میلمانه ده. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نوم یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو که دوی له مقدسی احمدزی څخه کومې پښتنې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
السلام علیکم. سپیرم د لوګر ازری ولسوالۍ څخه مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې د لوګر په ازری ولسوالۍ مرکزی شبخانه کې د زنانو ډاکټرانو کمښت علم مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې دغه تلګو پاملرنه وکړي ترڅو زنانو ډاکټران راوستي.
ډیره مننه مقدسه جانې. تاسو د دوی پښتنه واورېده. دوی وویل چې په د ازری ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ډاکټرانو کمښت دی. په دې برخه کې چې خلک خپلې لوڼې د ښوونځیو ته پرېږدي، زده کړې ورباندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی په خپله ډاکټران سي او خپلو خلکو ته په خپله خدمت وکړي، تر څو پورې به د نورو ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټران راولېږي، ځکه چې په نورو ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د ښځینه ډاکټرانو کمی وي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
زما همدغه نظر د ملالۍ خور، ځکه یو څوک چې خپله خور و لور تعلیم ته نه پرېږدي، درس ویلو ته نه پرېږدي، نو سبا د دې تمه څنګه کولی شي چې ما د خور یا د مور یا د ښځې تداوی د ښځینه وکړي؟ کله چې مثلا په ټوله ازری ولسوالۍ کې داسې باسواده ښځه نشته چې هغه د قابلګي ووایي، غیر له یو یا دوه ښځو نه چې هغه د تعلیمونه پوره نه دي کړي، شپږم اووم پورې درسونه ویلي دي، هغوی بیا قابلګي درسونه ویلي دي او هغوی د یوې دایې په صفت باندې په هغه ولسوالۍ په کلینیک کې یا په روغتون کې هلته کار کوي، او د همدې له وجې نه هلته د مور او د ماشوم مرګ عمر هم ډېر زیات شوی دی. لامل یې همدغه ده چې هلته مونږ ډاکټره نه لرو. هلته له ځینې نورو ولسوالیو نه مثلا ځینې هزاره خویندې او ځینې نورې خویندې چې هغوی راځي د ازری ولسوالۍ په کلینیکونو کې یو څه وخت دندې ترسره کولې، هلته وي، خو په ازری کې امنیت ښه نه ده. اولته له ډاره هم ښځې له نورو ولایتونو څخه نه شي راتلی چې تر څو هلته خپله وظیفه او دنده اجرا کړي، نو تر څو چې هلته خپله دا خلک همت ونه کړي په خپلو ښځو باندې، خپلو لوڼو باندې، خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړي، هغوی نه ډاکټران جوړې نه کړي، نو دا ډېره مشکله ده چې تر څو امنیت ښه سوی نه او له بل ولایت د دوی ته ښځینه ډاکټرانې راشي. خو بیا هم په دې برخه کې ما د دې ورور مشکل واخیسته د ځینو ورونو سره چې هغوی له ازری ولسوالۍ نه مراجعه کړې چې هلته امنیت خراب ده. زه به له هغو ورونو سره په ګډ مونږ په دې مشکل باندې هم کار وکړو، چېرته امکان دي چې له بل ولایت یا د لوګر ولایت د لوګر ولایت له امنو ولسوالو نه دوی ته ډاکټران یا قابلګان ور ولېږل شي.
ډیره مننه. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغانۍ ته. په تېر کې ځینې داسې ټولنې چې هغه د ځوانانو لخوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو لخوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ورباندې ورسوي او وروسته هغه ولس همداسې پرېږدي.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دا اندېښنه په ځای د ځینې ټولنې داسې درباري جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړوي، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قوماندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د هغوی لپاره هغه ټولنې مرد آباد غږ پورته کوي. زه د دې ورور دا اندېښنه په ځای ګڼم. د خپل ځان دې په توګه چې زه له خپلې مبارزې نه په شا کېږم. یوازې زه د ډار لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه نو دایر شو په هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده. په هغه نه هم نه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا یم کار او فعالیت کوم. زه زما او زما د ټولنې غړي لګیا یو کار کوم. زه یوازې دې ورور ته دومره ویلی شم چې ضمانت یې همدغه کېدی شي چې په دې نام نه شرایطو کې مونږ لګیا یو کار کوو. خپل سر مو په لاس کې نیولی دی او ټولنې ته خدمت کوو. نو مونږ پروژهیي کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاصې چې نور فعالیت پرېږدو. تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستې. خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو، خپله پلان کوو او په خپل هغه فعالیتونه د خپل حق الزویت په پیسو او د ځینې تجارانو ورونو په مرسته باندې چې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مخته وړو. نو زه فکر کوم د ورور پوښتنه به اخیستل شوي او ځینې انجوګانې د سي پي کې هغوی پروژې اخلي. په رښتیا هم هغه پروژې ځینې طویل مدت وي او ځینې کوتاه مدت وي. هغه پروژې خلاصېږي او له خلکو سره بیا دا اندېښنه وي چې ولا ګواکې ټولې هغه ټولنې چې په ټولنه کې کار کوي هغوی یوازې د پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي چې نه داسې نه ده. ځینې ټولنې د چې ته چې په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه په شا کېږي. او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده م لرم، خپل ښه معاش اخلم. نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم؟ خو زه په دې ټولنه دردېږم، په دې ټولنه ځورېږم، په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي زه له خپل ملک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغو ستونزو ته رسیدګي کوم.
ډېره مننه مقدسه جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوشنې، څنګه یې؟ ښه جوړې شي.
ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلې دی ازادي راډیو ته. تاسو خپل کنوم غواړي ووایست او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مله خوشنې، زه خلیده یم او مېلمنې ته سلامونه وایم. کله چې موږ کوم په تاسو خوند باندې موږ ویلو چې اړین موږ دی وطنوالو سره د موږ سره خدمت کوي. خوشنۍ له مېلمنې نه می پوښتنه دا ده چې دې د مې څنګه د لپاره کوم خدمات ستاسو یو څوې کې څه خدمات یو څه کړی دی او کنه وی پراتونکو کې بیا دا چې خوشنۍ ته چې ودا چې خبرونه د دې مې ته چې نه کنه په اکله باندې جوړ کړی چې هغه بیا خپل مشکل دی خو یې څه کوي په دې چې نه زیات مشکلات لري کدي درس له خو کې کدي روغتیا له خو کې نو کته چې یو خبرونه ساتي راتلون کې د شنبه داسې وخت مېلمانه راولي چې د دې نجونو مشکلات په کال کې.
ډېره مننه خالده جانې چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. موږ به حتما پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو. مخکې هم موږ د معلولینو ورځ چې د هغې ورځې په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه، راپورونه، ویډیوګانې او همداراز اونیز بحثونه جوړ کړي وو، خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. مقدسه جانې، تاسو د خالده جانې پوښتنه واورېده. د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي؟ تر اوسه پورې څه ډول مرسته مو رسولې ده؟
مونږ د خور ته به دومره ووایم چې زما یو ملګری چې هغه صبرینډل نوم یې، هغه معلوله ده، ډېره با استعداد او تکړه نجلۍ ده. هغه اوسمهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیره ده. هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده. دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري صبرینډر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې. او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ورباندې تګ کولی شي، هغه سامان آلات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي. او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه. دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي. خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی. خو د روغتیا په برخه کې مونږ دومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګانو چې دوی ځانګړي همساګانې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي، یو څه مشکلات یې حل کېږي. مونږ په دې برخه کې کار کړی.
ډیر زیاته مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام واورید. له مقدسی احمدزی څخه ډیر مننه کوو چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ. او مقدسه احمدزی د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې دی. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځه سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دی د کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2015 ورسره ثبت دي. دی سلګونو کوچنیانو ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده، او همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو کسانو ته مرستې ویشلې، او ډیری کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه احمدزی همداراز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیت ستایلو په اړه ورکول سوي دي. ازادي راډیو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړې پاڼې پرانستې. د پښتو ویبپاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری ویبپاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. پر دغو ځانګړو پاڼو د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې للارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم شریکیږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rferl.org. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسیدلی دی، او بیا به هم له تاسو سره یو